درنو اوریدون که السلام علیکم پس په افغانستان که دم اسپشین دوی بچی دی تاسی زموش اخلاصاتی راژیو آوری دازالی راژیو دی سات پخ پراونه که ترشن آسمان لندی پروگرام درو خلوم رای موز اسمت ساروان دی سات خبرونو ترابولم. دی امریکا متخب ولسمشر دونالد ترامپ د واکلش تیم راپور ورکړی چې د هغو پخوانیو او اوسنیو جګپورو امریکایي پوځي افسرانو لست ترتیبوي چې له افغانستان څخه د بې ترتیبه وتلو کې مستقیمه برخه لرله تر څو وڅېړي چې آیا دوی په پوځي محکمه کې محاکمه کېدای شي او کنه. ان بی سی نیوز تلویزیوني چینل د یکشنبې د ورځې راپور له مخې د ترامپ ټیم په 2021 کال کې له افغانستانه د وتلو د څېړنې لپاره د یوه کمیسیون پر جوړولو غور کوي. دغه هڅه به په هغو کسانو تمرکز وکوي چې د پریکړو د غوره کولو په بهیر کې مستقیم دخیل و. دا ټیم به د تحقیق د عملي کولو څرنګوالی وڅېړي او دا به معلومه کړي چې آیا د پوځ مشران د خیانت په شمول له کومو تورونو سره مخامخ کیږي. د راپور له مخې دا معلومات له یوه امریکایي چارواکي او له یوې بلې سرچینې چې له موضوع خبره وه ترلاسه شوي دي. د کانادا صدر اعظم جستین ترودو پرون شنبه ویلي اوټاوا په افغانستان کې د کانادا د ځانګړو ځواکونو د یوه پخواني غړي د نیولو موضوع ډېره جدي ګڼي. کاناډایي رسنیو راپور ورکړی چې متقاعد ډیوید لاوري د تېرې دوشنبې په ورځ کابل ته له رسیدو سره سم د طالبانو لخوا نیول شوی دی. د کاناډا سی ټي وي تلویزیوني شبکې د جمعې په ورځ د څو سرچینو په حواله دغه راپور ورکړ، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. وړاندې راغلي تر اوسه څرګندنه ده چې دغه کاناډایي وګړی چیرته ساتل کیږي. د راپورونو له مخې لاوري د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو لاسته د کابل د لویدو په مهال له سلو کسانو سره له افغانستانه په وتلو کې همکاري کړې وه. هغه پخوا په افغانستان کې د یوې خصوصي امنیتي کمپنۍ خاوند و. د سی ټي وي د راپور له مخې د کاناډا د نړیوالو چارو ادارې په یوه برېښنالیک کې تایید کړی چې په افغانستان کې د یوه کاناډایي وګړي په باب خبره ده او کاناډایي چارواکي له نږدې د وضعیت څارنې ته دوام ورکوي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان وای په هرات ولایت کې پر تصویر اخیستو د طالبانو بندیز نه یوازې د رسنیو ازادي بلکې د ولس اساسي حقونه هم اغیزمنوي. د سازمان پرون یکشنبه په یو خبر پانه کې له طالبانو غوښتي چې دا ډول بندیزونه پای ته ورسوي او د رسنیو خپلواکۍ ته درناوی وکوي. په خبر پانه کې راغلي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست غړي په هرات کې پر رسمي او غیر رسمي غونډو کې خبریالان نه پرېږدي چې د طالب چارواکو عکسونه واخلي. تر دې مخکې طالبانو په یو شمېر نورو ولایتونو لکه کندهار، ننګرهار او هلمند کې هم خبریالان د عکس او ویډیو له اخیستلو منع کړي دي. یوه زلزله چې شدت یې د ریشتر په کچه 4.4 درجې و نن د افغانستان شمال ختیځې سیمې ولړزولې. د ډیسکوري والکینو په نوم زلزله سنجونې ادارې پر خپلې ویبپاڼه لیکلي چې دا زلزله نن سهار وختي په 4:19 وشوه او مرکز یې د فیض آباد د ختیځ په 2.5 کیلومتره کې تر مځکې څه کم 8.9 کیلومتره لاندې و. د دې زلزلې له کبله د سرومال د احتمالي تاوانونو په اړه تر اوسه کوم راپور نه دی ورکړی شوی. د ملګرو ملتونو د نفوس صندوق وایي چې له 3.5 میلیون افغان میندو او امیندوارو ښځو سره یې حیاتي مرستې کړي دي. د ملګرو ملتونو د ادارې نن پر خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي چې د سږکال له جنورۍ تر اکتوبر پورې د امریکا د مهاجرت کډوالو او نفوس د دفتر په ملاتړ د مرستې له افغانستان له شوزو سره کړی دی. د صندوق د خپل مرستو د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د کرکټ درې اړخیزو سیالیو په دوام کې ټاکل شوی دی چې د افغانستان او متحده عربي اماراتو تر 3 کلونو کشر لوبډلې سبا دوشنبه مخامخ شي. افغانستان خپله لومړۍ مسابقه له پاکستان څخه د 0 منډو په توپیر ګټلې او پاکستان بیا متحده عربي اماراتو ته په 10 وکټونو ماته ورکړې ده. د افغانستان، متحده عربي اماراتو او پاکستان په دې سیالیو کې هر لوبډله باید دوه سیالۍ وکړي. د غزه په بیت لاهیه کې طبي کارکونکو رویټرز خبري اژانس ته وویل چې پر یوې څو پوړیزې ودانۍ د اسرائیل په حمله کې لسګونه فلسطینیانو ته مرجوب لاوښتې ده. تر اوسه څرګنده نه ده چې دقیقا څو تنه وژل شوي، خو د فلسطین د ملکي استبدادي حالت اداره وایي چې شاوخوا 70 تنه په دې ودانۍ کې اوسېدل. اسرائیل په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروان یم، د خبرونه ته مو هرکلی کوم. افغانستان د اقلیمی بدلون له امله یو له هغو هیوادونو څخه دی چې تر ټولو ډیر اغیزمن شوی دی، خو په ورته وخت کې د دې بدلون د اغیزو د کمولو او مقابلې لپاره خورا لږ امکانات لري. د څو لسیزو جګړو او د چاپیریالي وضعیت خرابېدو افغانستان په نړۍ کې په څلورم هیواد بدل کړی چې اقلیمي بدلون زیات اغیزمن کړی دی. متخصصان وایي د تودوخې زیاتېدا، د طبیعي پیښو لکه وچکالیو، سیلونو او د مځکې شویدا افغانستان ته د اقلیمي بدلون د ناوړه اغیزو پایلې دي. په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې چې میلیونونه خلک د لوږې له خطر سره مخامخ دي، مرګونې طبیعي پیښې او د بشري او اقتصادي کړکیچونو شدت نور هم زیات شوی دی. د سږ کال په پسرلي او دوبي کې سیلونو تر 300 ډیر کسان مړه، تر 40,000 ډیر بې ځایه او زرګونه کورونه او ډیره کرنیز ځمکه ویجاړه کړه. د ملګرو ملتونو د انکشافي پروګرام له اټکل سره سم سیلونو د افغانستان کالنی اقتصاد ته تر 400 میلیون ډالر زیات زیان اړولی دی. کارپوهان وایي اقلیمي بدلون د افغانستان شاوخوا 40 میلیون وګړو ته ځانګړي ستونزې رامنځته کړې دي، ځکه شاوخوا 80% خلک د خپل معیشت لپاره په طبیعي سرچینو اتکال کوي. د افغانستان د جمهوري حکومت چې د لویدیز له پراخ ملاتړه برخمن و سقوط او په 2021 میلادي کال کې د طالبانو وخت رسیدو د افغانستان لپاره د اقلیمي بدلون د کړکیچ د مدیریت وړتیا نور هم پیچلی کړې ده. د طالبانو له واکمنېدو وروسته نړیوالو مرسته کوونکو دې هیواد ته د پراختیایي چارو لپاره د میلیاردونو ډالرو مرستې ودرولې. په همدې حال کې په وروستیو کلونو کې د بشري حقونو په برخه کې د طالبانو د منفي اقداماتو له کمله نړیوالې بشری مرستې په چټکۍ کمې شوې دي او لا هم کمې شي. په باکو کې د ملګرو ملتونو د اقلیم په کانفرنس کې یو طالب پلاوی د څارونکو په توګه ګډون لري، خو د نړۍ له لوري د رسمیت پیژندل شوی حکومت د نه شتون له کبله ډیر احتمال نشته چې افغانستان هغه نړیوالې مرستې جلب کړي چې دا هیواد له اقلیمي بدلون سره د مقابلې لپاره ورته اړتیا لري. افغانستان د نړۍ د شنو غازونو په خبرولو کې لږ ونډه لري، خو په چټکۍ تودوخه لوړه شوې ده. له 1950 کال راهیسې د دغه هیواد منځنۍ تودوخه د سانتیګراد 1.8 درجه لوړه شوې چې دا له نړیوال اوسط څخه چې 1.5 درجه دی ډیره ده. د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام په وینا د تودوخې لوړېدل د زراعت او د زراعتي ارزښت د زنجیر په ګډوډۍ کې لویه ونډه لري چې د هیواد اقتصاد د ملا تیر حسابي شي. موږ په دې موضوع د بحث لپاره دغو شاغلو ته بلنه ورکړې ده چې په پروګرام کې ګډون وکړي، زموږ او ستاسو اوریدونکو پوښتنو ته هم ځوابونه ووایي. د چاپیریال ساتنې او اقلیمي بدلون فعال سید محمد سلیمان خیل، د چاپیریال متخصص طاهر مامونزای، د چاپیریال بل متخصص ولی مدقیق، او همدارس کوشش کو چې له عبدالهادی اسیگزی سره هم په باکو کې خبري وکړو. شاغلی اسیگزی د په باکو کې په اقلیمی کانفرنس کې ګډون کړی دی. ټول ملمنو ته هرکلی وایم. افغانستان ولی د هغو هیوادونو د لست په سر کې ده تقریبا، یعنی درېم څلورم هیواد دی چې اقلیمی بدلون ډیر زیانمن کړی دی؟ سلیمان خیل صاحب ستاسو نظر څه دی؟
سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. خو تاسو ډېر ښه پوښتنه وکړه. افغانستان د دې لپاره چې یو اغیزمن هیواد ده، او کله شپږم هیواد کېږي د ملګرو ملتونو د راپور په اساس، کله هم اوچا چې څو ورځې مخکې راپور خپور کړ چې لسم هیواد د ډېر اغیزمنو هیوادو په جمله کې راځي، هغه دوه خبرې دي. یو دا چې افغانستان د هغه هیوادو څخه ده چې اقتصاد نه لري، یعنې څه کول د دې ناورین په مقابله کې خ ځان تیار وکي. او دوه مسله دا ده، کچیر یو نوې ټکنالوژي راځي، یو داسې یو غټ اقدام د اقلیم بدلون لپاره، نو دا یې نسی کولای چې هغه سر ته ورسوي. نو دا به مشکلات باعث کیږي چې افغانستان له هغه هیوادو په منځ کې راځي چې د اقلیم بدلون له اغیزنه ډیر زیات زیانمن کیږي. او دغه ترڅنګ سیاسي ثبات هم یو څه په افغانستان کې د اقلیم بدلون اغیزې ډېرې کړې دي. په شل کلونو کې جنگونه او چې بعض ځای کې سیلاب پرته کوچکالی راتل مرستندوی سازمانونه یا هغه موسسات نسو تللی هلته او همداسې د چاپیریال ساتنې خلک چې په دې برخه کې کار کوي دوی نسو کولی چې عامه پوهاوی وکړي. او په زمن کې اوس چې حمن راغلی ده اوس هغه مرستې نسته دي چې تر څو د خلکو ته د مرستې ورسیږي. او دا هم دا ټول هغه عوامل دي چې د اقلیمي بدلون اغیزې پر افغانستان ډېرې کړي دي.
ډېره زیاته مننه کور ودان مامونزای صاحب، ستاسې نظر څه دی چې ولې افغانستان سره لدې چې په دې راپور کې چې ما هم ورته اشاره وکړه ویل کېږي چې افغانستان د اقلیمي بدلون کې ونډه تقریبا صفر ده، هیڅ ونډه نه لري، ځکه چې صنعت نه لري، داسې تولیدات نه لري چې هغه چاپیریال ته زیات زیان اړوي، لیکن د زیان له درکه بیا د هغوی وادو په سر کې دی چې ډېر زیات زیانمن کیږي. ولې
سلام تاسو ته او په برنامه کې ملما ښاغلی سلیمان خیل صاحب او ټولو اورېدونکو ته، واقعا چې افغانستان یو له هغه هیوادونو څخه دی چې د اقلیم بدلون ته او همدارنګه د اقلیم بدلون بحران ته د زیان په کچه باندې، یعنی په ډېره لوړه کچه باندې موجود دی او نشي کولی په دغه زیانمنه کچه را کمه کړي. یو د دلایل نه هغه دا چې ولې افغانستان په زیاته کچه باندې زیانمن دی، افغانستان په داسې حال کې چې د ګلخانه ګازونو او همدارنګه د اقلیم بدلون کې ډېر کمه ونډه لري. دلیل دا دی چې اقلیم بدلون متاسفانه یو نړیوال بحران دی او هیڅ سرحد نه لري. هغه هیوادونه چې هغه د نړۍ پرمختللي هیوادونه دي او صنعتي هیوادونه دي، د صنعتي ودې وروسته په هغه هیوادونو کې د ګلخانه ګازونو زیاتېدل د دې لامل شوي دي چې په نړۍ کې اقلیمي بدلون رامنځته شي. او دا چې اقلیمي بدلون سرحد نه لري نو په همدې اساس باندې افغانستان هم یو له هغه هیوادونو څخه دی چې د زیان کچه لوړه ده. او دا چې څنګه نشي کولی د دې زیان کچه راټیټه کړي، هغه دا ده چې افغانستان د اقتصادي او جغرافیایي موقعیت په اساس باندې چې دی داسې یو هیواد دی چې په زیاتره خلک په هغه سکتور باندې تکیه کوي چې هغه د اقلیمي بدلونو په اساس باندې هغه حساس سکتورونه دي، لکه زراعت، مالداري او همدارنګه نور هغه د معیشت وسیلې چې هغه په کلو کې خلک ګټه اخلي. نو په همدې اساس باندې افغانستان د زیان کچه د اقلیمي بدلون تلوړه ده.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. تحصیل آزادي راډیو تر شنه اسمان لاندې خپرونه اوري. په دې خپرونه کې په اقلیمی بدلون خبرې کوو چې تر ټولو ډېر افغانستان زیات اغیزمن کړی دی. د دې لپاره چې له اقلیمی بدلون سره څه ډول مبارزه وشي په دې به هم په خپرونه کې خبرې وکړو. خو تخنیکي همکار مو وایي چې ښاغلی اڅکزی دا شیبه له سټوډیو سره وصل دی. ښاغلی اڅکزی په باکو کې دی، په دې کانفرنس کې ګډون کړی دی. له ده به وپوښتو چې په کانفرنس کې څومره خوشبیني شته چې په افغانستان کې اقلیمی بدلون ته به توجه وشي. اڅکزی صاحب مهرباني.
ډېر زیاته مننه. اول خو سلامونه تاسو ستاسو تخنیکي همکارانو ټول اوریدونکو ته.
سلام.
دا چې د اقلیم د بدلون نړیوال کانفرنس په باکو کې جریان لري او نن د دې کانفرنس شپږ ورځې نو پوره شوې. په دې کانفرنس کې خورا پر مهم مسایل باندې بحث په دې شپږ ورځو کې وسو چې په دې سره د افغانستان لپاره نسبت نورو کانفرنسونو چې په مصر او همدارنګه په دوبۍ کې وو په تیر کلونو کې، دا کانفرنس لږ متفاوت او یو څه خوشخبری درلود. په دې خاطر چې په دې کانفرنس کې د افغانستان څخه یو پلاوی راغلی و چې هغه دلته موجود و او د دوی موجودیت د نړیوالو مؤسساتو، ډونرانو او مالی او تخنیکی میکانیزمونو سره یو رقم د اعتبار فضا رامنځته کړی ده. چې دغه اعتبار فضا که څه هم په وسنوس ویل چې دا به په کم حد کې وي، خو هجا کال اوس دلته توجه لږ مثبت اړخ ته روانه ده او په خوا چې بکله په نورو کانفرنسو کې موږ د نړیوالو ډونرانو سره مباحثه کولې د مالی او تخنیکی میکانیزمونو سره چې کله موږ خبرې کولې هغه به د افغانستان په اړه منفی نظر پاول کې راته راکړي چې افغانستان زموږ په برنامه کې اوس شامل نه دی. کته هم افغانستان ډېر ځپل شوی دی د اقلیم د بدلون له اړخه، ولې ساش کال چې کله موږ دوی ته رسېدنه کوو دوی سره خبرې کوو دوی دا نه وایي چې افغانستان زموږ په برنامه کې شامل نه دی، بلکې دا وایي چې د افغانستان سره د کومه لارې موږ کولای شو شو کوم مرستې ورسوو کومکونه ورسوو. یوازې افغانستان نه دی چې اغېزمن شوی دی، اوس ټوله دنیا ده که څه هم بډای هېوادونه دي هغوی هم په یو رقم د سیلابونو او د اقلیم د بدلون د بحرانو سره لاسو ګریوان دي.
اڅکڅه سبدا علت به د فکر نه کوي چې دا وی چې په دې کال کې افغانستان ډېر طبي پیښې درلودې، سیلابونه یې درلودل، ډېر ورښتونه یې درلودل، په دې خاطر تلفات یې درلودل، په دې خاطر به څه ناس توجه وي افغانستان ته؟
ټول عامل موږ دا نسو بیانولې، په دې خاطر چې همدغه سیلابونه همدغه طبیعي واقعې په نور هیوادونو کې هم ساش کال رامنځته سولې چې نور هیوادونه د افغانستان غونډې ډېر وځپله. خو افغانستان ساش کال په کچه هم اغیزمن شوی هیواد دی، کچه هم د نړیوال په افغانستان کې د کار کولو یو رقم تعهد او اراده او ژمنتیا لري، خو په غسر په څنګ کې په ټول دنیا کې وسته پیسو کمښت دی. زه خپل په یو بحث کې ناست وم چې د افغانستان مخکې هغه هیوادونه چې د افغانستان مخکې دي او ډېر زبر شوي دي لکه ساوت سودان یا سودان چې مستې سوتوایو او بل چاډو او داس نور هیوادونه، دا غوی غژونه چې ما واورېدل، دا غوی ناری چې ما واورېدل، ما یو رقم احساس وکړ چې افغانستان اوس هم یعنی یو سن څه شدي بد نه دی. خو په ټول کې په دنیا کې په ټول دنیا په داسې چې تعهدات کله چې د پاریس قرارداد په 2015 کې لاسلیک شو، په 2015 کال کې په هغه وخت کې بډای هیوادو دا ژمنه وکړه چې دوی به دغه د اوس وده کوونکو هیوادونو ته مرسته کوي، د دوی سره کومکونه کوي تر څو وکولای شي د اقلیم د بدلون په مبارزه په برخه کې دوی حداقل په څو درېږي یو څه ناڅه. خو دوی هغه خپل ژمنې یا پوره کړې یا یو څه پاتې شوي او یا هم دغه نه تعهدات چې دوی باید راټول کړي وي لکه د کاله سل میلیارد ډالر دي په هغه کې هغه ژمنې نه یې پوره شوي. نو دا هغه څه دي چې دنیا ته کومکونه په هغه اندازه نه دي رسېدلي کوم چې تعهد شوي دي. یعنی نو په ټول دنیا کې که افغانستان سره راواخلو ساش کال موږ د سلرز په دې کانفرنس کې زلرز د خوشي احساس لرم.
بله ډېر مننه چې زای سپ تاسو را سره اوسې بور بشو شاغل مدقیق ته. مدقیق صاحب تاسو زمره هیله لري چې د په باکو کې د اقلیم د کانفرنس په افغانستان ته توجه واړوي د هغو زیانونو د جبرانولو یا کمولو سره به مرسته وکړي چې اقلیمی بدلون افغانستان ته اړولې دي.
مننه تاسو او ریډونکو ته مننه کوم چې دا فرصت مو ساید کړ. زه فکر کوم چې دا د کاپ ونده دا یو نورمال پروسه ده چې هر کال د اقلیم د بدلون نړیوال کانفرنس یا کنونسیون صدا دغه غړي ملکونه په کال کې یو ځل راټولېږي. او خبره دا ده چې دوی په دغه دوه هفتو کې کوم باسونه سي کې د تڅنګه لار پیدا کې تر څو د اقلیم بدلون عوامل سي په دنیا کې دي هغه کم کې سي اکثره پر مختلفو هوادو پورې ارتباط لري. د دې سره په څنګ کې په دې میکانیزمو باندې کار کوي چې هغه ځان هغه ملکونو سي ځان لیدلې ده هغوی سره څنګه مرستې وکړي. دا کانفرنسونه ډیر مهم دي ولې دغه مسله ډیره پیچلې کول نه غواړي. دا ډیره ساده مسله امرتوی لیسو پاینده زمان کې ډیره ساده هم نه ده. د اقلیم د بدلون لپاره کوم مالی میکانیزمونه په نړۍ کې وجود لري یا شتون لري دا د کومکونه نه دي څاروان سبسه لکه آسان لاسرسی ملکونه ورته پیدا کی لکه بشری مرستې. یو بشری مرستې دي چې هغه مختلف ډونرونه کوي په هره طریقه خپلې پالیسیانې خپل نورمونه لري او یو لاسرسی د مالی میکانیزمو ته داسې د اقلیم د بدلون لپاره هغه په لومړي سر کې ملکونه تعهد غواړي که دا ملکونه ځپل سوي وي او که پرمختللي وي، دوی باید خپل تعهدات هلته وړاندې کړي او هغه عملي ګامونه باید وښيي، ثبوت یې کړي او دا په اثبات ورسوي چې موږ عملا په دې برخه کې روان یو. به هغوی تاسو ته دغه لاسرسی درکوي چې هغه مالي سرچینو ته لاسرسی پیدا کړي او کومکونه واخلي. زه فکر کوم څه د دې کنفرانس څه کال یوه ښېګڼه دا ده چې دوی په اجنډا کې د نورو مسایلو سه تقریبا لس عمده مسلې دي. یوه مسله دا ده چې دا په لومړي ځل په منطقوي بحث باندې تمرکز سوی ده په اجنډا کې، چې هغه په مرکزي آسیا باندې ده او په منځني ختیځ باندې، او خصوصا هغه ملکونه چې غریز ملکونه دي لکه زموږ هیواد افغانستان. دوی یو ګروپ جوړ کړی ده او دوی خپل منځ کې بحث کوي. نو دغه بحث یوه مثبت لاسته راوړنه زه بولم، او دا په دې پورې ارتباط لري چې د ملکونو نمایندګان هغه هیات چې په دې کنفرانس کې شرکت کړی څومره کولی شي زموږ د هیواد ضرورتونه او زموږ د هیواد مسایل هلته مطرح کړي او مشخصې برنامې هلته وړاندې کړي، او د هغو لپاره د اوږد مهال لپاره دوی کومکونه وغواړي. د اقلیم سره مبارزه دا یو آنی مبارزه نه ده چې په لنډ وخت کې موږ د دې ستونزې د حل لپاره لاره پیدا کړو. دا په اوږد مهال کې کیدای شي، ولې ډېر منظم پروګرام او برنامه باید موجوده نظام وړاندې کړي.
بله، ډېره مننه. وروسته به په همدې خبرې کو چې څه ډول پروګرام څه ډول پلان لازم ده چې افغانستان مرستې ترلاسه کړي د خپل اقلیم دی هغه زیانونو د جبران لپاره. سلیمان خیل صاحب، ستاسو څومره هیله ده او څه فکر کوئ چې په دې کانفرنس کې به افغانستان سره مرستې وشي؟ دې ته په کتو چې د افغانستان پلاوی ناظر دی یا څارونکی دی، رسمي پلاوی لکه د نورو هیوادونو چې دي، د افغانستان پلاوی هغه حیثیت نه لري؟
ډېر زیاته مننه. ګورې، زه خپله هم د کانفرنس د آنلاین په شکل څارم او هلته د یو ناظر په صفت د افغانستان ګډون لرم. سره چې ما دغه مطالعه وکړه د دې کانفرنس څه کالې، ما ته ډېر دا کانفرنس یعنې ما له نظره ډېر کمرنګ ښکاري. که څه هم اچکزی صاحب مخکې وویل چې هلته خپله حضور لري او ډېر دوی له نظره څه کال ښه کانفرنس ده، خو زه چې وینم ډېر د اروپا ډېر مهم هیوادونه لکه جرمني لکه فرانسا د دې ولسمشران رانغلل. د اروپا هغه مشر کس چې د اروپا اتحادیې نه دغه رانغی، او همداسې د امریکا ولسمشر هم دی کې ګډون ونه کړ. نو دا ډېر مهم هغه هیوادونه چې دې ته مرسته کوي، داسې کنفرانس وته او داسې یو پروګرامو لپاره، نو هغوی رانغلل. هغه علت یې دا و چې د شرق او د غرب سره چې کوم د سیاسي اړیکې دي هغه لک نور هم خراب شوي دي. تاسو ته بهتره معلوم ده چې په دغه تیر کال چې کانفرنس په دوبۍ کې و، سه کال چې دلته ده، په دغه یو کال کې په مختلف هیوادونو کې مختلف تغیرات سیاسي لاره نه راغله، لکه جنگونه وصل په غزه کې، فلسطین کې، همداسې په یوکراین کې. دا ډېر خپل اغیز لري. نو هغې له هواجې نه اوس چې دا نوی ولسمشر هم راغلی ده، دا یو ځل چې مخکې ولسمشر سوی و ترامپ، دا پاریس اګریمنت یا پاریس توافقنامې نه ځان وباسه، دا ډېر یو غټ خطر هیوادو لپاره ده. ځکه که دوی ځانونه وباسي هغه مرستې چې هغه میکانیزمونه چې د دوی له مرستو څخه پیسې راټولوي هغه به نور نه وي، کریم ډېر کمزوری به وي. یو حقیقت بله خبره دا ده چې سږ کال افغانستان چې دی تلای ده د یو ناظر په صفت تلای ده. نو ناظر به هلته څه کولی اوسي؟ خو بیا هم موږ خوشبینه پاتې کیږو، خو ناظر هلته څه نسي کولای، خپل غږ نسي اوچت کولای. نو ضرورت ده چې هلته لاړ سي، لکه څنګه چې مدقق صاحب وویلې، هلته دغه خپل کوم اغیز چې موږ ته راغلي دي، افغانستان ته راغلي دي، هغه اغیز د راپور په شکل وړاندې کړي. داسې خو موږ نسو ویلای چې موږ باندې اغیز راغلي، خا نړیوال به وایي چې څنګه اغیز راغلي دي، په کوم اساس باندې راغلي. زه نه غواړم چې انتقاد وکړم، مطلب مې دا ده چې دغه مسلکي او علمي بحث پرې باندې اوسي تر څو نړیوال قانع کړو چې واقعا موږ اغیزمن سوي یاسو. خپل نړیوال اوس غږ کوي چې موږ شپږم هیواد یاسو چې ډېر اغیزمن سوي یاسو، یا مثال لسم هیواد یاسو چې ډېر اغیزمن سوي یاسو. اوس دغه اوس ښه راپور ورسیږي. اوس چې غوښتیم ده د یو ناظر په صفت غوښتی ده چې دا خپل یو کولای شي یو منفی اغیز د افغانستان د غوښتو سوي وادو په منځ کې نه ستدا د څه مطلب دغه کانفرنس کې به ګوري. خو بیا هم موږ خوشبینه پات کیږو تر څو دغه کم مرستې چې افغانستان لپاره هلته ځانګړې سوي دي یا د افغانستان غوندې هیوادو لپاره ځانګړې سوي دي دغې ته لاسرسی پیدا کړي. خو بیا هم خبره دلته راځي چې څنګه میکانیزم موږ برابر کړو، څنګه هغه ظرفیت موږ ځان کې پیدا کړو تر څو هغه مرستې سوي هغه پیسې یا هغه کوم منابع چې دغه موږ غوندې هیوادو ته ځانګړې سوي دي هغه لاسته راوړو. نو دغه هغه مسایل دي چې زه زیات دې کانفرنس لپاره زیات خوشبینه نه یم، ځکه چې نړیوال هغه مهم قدرتونه هغه مهم هیوادونه چې د ونډه لري هغوی نه دي راغلي. که راغلي هم دي ډېر کمزوري راغلي دي، یعنې مطلب هغه خپل نمایندګان ډېر په هغه شکل باندې لیکلي دي چې خالي دغه کانفرنس هغه چوکۍ ډکه اوسېږي، نور تعهدات به نه، ځکه دا سیاسي لاملونه دي.
ډېر مننه، سلامت وسې سلیمان خیل صاحب. که څه هم تاسو وایئ چې اتم یا لسم هیواد دی، لیکن په هغه راپور کې چې دا نن خپور شوی دی په دې کې ویل شوي دي چې افغانستان څلورم ډېر اغېزمن شوی هیواد دی. په هر حال مامونځی صاحب، لکه څنګه چې سلیمان خیل صاحب هم اشاره وکړه، د ټرمپ بیا ولسمشر کېدو هم وایي په دې کانفرنس باندې ډېر سیوری غوړولی دی، او شاید له دې کبله هم دا ځل لکه څنګه چې دوی نظر دی دا کانفرنس هغه سي کانفرنس نه وي لکه د تیرو څو کلونو کانفرنسونه چې و. تاسو هم داسې فکر کوئ؟
بله، ما غوښتل همدې موضوع ته هم اشاره وکړم. سرمن خیل صاحب دې موضوع ته اشاره درلودله. ترامپ یو له هغه کسانو څخه دی چې هغه د اقلیمي بدلونه په دنیا کې هغه ردی او پابنه باور نه لري چې اقلیمی بدلون موجود دی، او د اقلیمی بدلون لامل محدودیتونه من سرازی باران نه من سرازی. نه تنها ترامپ چې د اقلیمی بدلون سره دغه د پوهې کوم تړاو نه نشته، د تور ته پوهان چې خپل د جغرافي د اقلیمی بدلون د هوا پیژندنې متخصصین دی او پوهان دي، اوس یو تعداد شته دی چې هغوی اقلیمی بدلون ردی، تودوخه درجه زیاتوالی ردی، همدارنګ نړیوال ګرمایش ردی، او په دې باندې باور نه لري. نو دغه موضوعات شته دی دنیا کې. دا واقعا هم چې دی دغه کانفرنسونه دا ډیر کمرنګه کوي شي، او د دې کانفرنسونو په منفي برخه باندې په منفي برخه زیاتوالی طرف ته دا کانفرنسونه وړلی شي. اړتیا هم چې دغه کانفرنس په کتو باندې د جی شل هیوادونو چې کوم نمائندگان دي هغه نه یوازې د انګلستان لومړی وزیر په هغه کې ګډون کوي، او هغه د یو تیا سلنه کاربن د کمولو وعده کوي. هغه هم داسې حال کې چې د خپل هیواد لپاره دغه تګلار مخکیم. نور د هند همدارنګ هغه هیوادونه چې هغه د دې بدلونونو اصلي لاملین دي لکه جرمن اتحادیه اروپا او همدې ته ورته هیوادونه، نو دغه په دې کانفرنسونو کې موجود نه دي. زموږ ویره دا ده، منهایسته یو متخصص زما ویره دا ده چې د اقلیمي بدلون موضوعات لکه د کپټالیزم په شکل باندې مخې ته ځي، او دا ده چې هغه هیوادونه چې هغه زوریږي لا به هم زوریږي، او هغه هیوادونه چې هغه کوي شي د دې بحران ځان وباسي، او یا ځان وستلی دی هغه ځان وباسي او ترینه وستی دی. نو زما ویره دا ده چې په اقلیمی بدلون داس پاتې کیږي چې هغه هیوادونه چې هغه نشي کولی چې د توافق حالت ته لاړ شي، د اقلیمي بدلون سره د ځان جوړونې حالت ته لاړ شي، نو هغه ډېر وزوریږي. ځکه اقلیمي بدلون درې مرحلې لري. په افغانستان په اخرنۍ مرحله کې چې کوم د خساراتو او د زیانونو د جبرانولو په مرحله کې قرار لري، په داسې حال کې چې موږ هغه موقع د لاسه ورکړی ده چې د اقلیمی بدلون د کمولو لپاره هڅې وکړو، د اقلیمي بدلون سره د توافق د جوړولو هڅې وکړو، د ځان جوړولو هڅې وکړو. متاسفانه موږ په اخرنۍ مرحله کې مشتون لرو. من هیڅ د یو متخصص زموږ باور بدایي چې د دې په څنګ کې چې موږ په دغه سې کانفرنسونو باندې تکیه کوو، بهتره ده چې د اقلیمي بدلون یو اوږدمهاله موضوع په افغانستان کې په د پرمختګ په اجنډا کې ونیسو، او اوږدمهاله سرمایه گذاری پیوشي. اقلیمی بدلون د افغانستان جغرافیه ته په کتو او منابعو ته په کتو دا د درې مهم منابعو سره تړاو لري چې اوبه، خاوره او نباتي پوښښ. که چېرته دغه په درست ډول باندې مدیریت شي نو زه باوري یم چې افغانستان په اوږدمهال ډول باندې کوی شي د دغه بحران او د دغه نوري نظام وباسي.
ډېره مننه. سلامت اوسې کورودن. اڅکزای صاحب، تر اوسه پورې په باکو کې په دې خبرې شوې دي چې کومو هیوادونو ته باید مرسته ورکړل شي او کنه لا د مرستو خبره لري ده؟
زه به د سلج په ساده الفاظو، په ډېر لقبو، په ډېر تخنیکي لغتو به بحث نه کوم، ځکه چې زموږ هیوادوال په کوټ کوټ کې د زموږ خبرې اوري او د دې تمه دا ده چې دوی د اقلیم د بدلون له امله ډېر اغېزمن شوي دي چې یو ښه خبر واوري. موږ د اقلیم د بدلون په بودیجه یا مالی منابع پر دوه برخو ویشو. یو هغه دی چې هغه سیاسي بودیجه ده یا سیاسي مالی بخشونه دي چې مالی میکانیزمونه دي. په افغانستان کې د 2021 کال مخکې د شین اقلیم بدلون یا داسې د اقلیم بودیجه مالی صندوق وو چې جی سی ایف ورته وایي. دغه صندوق په افغانستان کې چې هم ظرفیت موجود و، هم هغه وخت کې افغانستان د نړیوالو سره شوده شدلو ده، هغه وخت کې نسو وکولای چې د دغه صندوق څخه په کافي اندازه خپل هغه مستحق سوی هغه د حق ورکول سوی دغه بودیجه ترلاسه کړي. په دې خاطر چې هغه سیاسي میکانیزمونه دي، هغه سیاسي دي، هغه ته د سیاسيون لخوا څخه پروپوزلونه یا پیشنهادونه وړاندې کیږي چې ډېر تخنیکي او په ډېر لوړ سطح باندې هغه باید جوړ شي. یو د اخ دی. بل دا دی چې سیاسي بودیجه هغه د سیاسي لحاظه کلج وي، کډیر وي، هغه افغانستان څونه لاسرسي ته پیدا کی، هغه افغانستان هغه سیاسي بودیجه ته په اول قدم کې لاسرسي ناممکنه د پیدا شي. په دې باندې مدقیق صاحب به تر په یوه جوړه معلومات ورته ستام. پاته سو بل بودیجه، بل انکشافي بودیجه ده چې هغه د نړیوالو مؤسساتو او ډونرانو سره موجود ده. په سیاسي بودیجه کې ما چې تفاوت مخکې بیان کړي یا شوالې چې بیان کړي، کله چې په خوا موږ دلته د سیاسي بودیجه بغیر د انکشافي بودیجه چې هغه د ډونرانو او د نړیوالو مؤسساتو سره ده، کله چې موږ هغه ته ورسوځو، مثال وایم د آسیا پرمختیایي بانک، اسلامي پرمختیایي بانک، د انکشافي بانک، د یو ان ایجنسیان یا دفترونو چې مختلف دفترونه د افغانستان لپاره دوی بودیجه لري، همداسې نور. کله چې په هغه وخت کې موږ د دې نړیوالو ډونرانو او د نړیوال مؤسسات سره د افغانستان په اړه مباحثه کوله، هغه به دا ویل چې افغانستان د لپاره اوس په حال موږ کوم خاص برنامه نه لرو. ول تفاوت اوس دا موجود دی چې کله موږ بحث سره وکړو، دوی مستقیم درته وایي چې موږ اوریدلی دي چې د افغانستان څخه استازي بل طرف غلي، بل موږ څه ورغلي دي. دوی اوس هغه اعتبار تفاوت دا دی چې مخکې په خوا به دی ویل چې د افغانستان اوسنۍ حکومت دوی د اقلیم بدلون ته هیڅ ژمن نه دي، د ژمنتیا نور تل لري، ولی اوس دغه تعهد ژمنتیا دوی ته ثابته سوچنه. دوی د اقلیم د بدلون لپاره ژمنتیا لري، دوی دغه کانفرنس ته عذاب ضرور دي یا نظر کوونکي دي یا من هیڅ واجی غړي دي، خو حد اقل دلته شتون لري، دلته ولسمشران سره د دنیا کتنې د خپل اړخ لري. نو د دوی دغه اعتماد او باور سازي د نړیوال مؤسساتو او د دونرانو سره یو رقم د اعتماد فضا جوړ کړی دی چې دغه موږ کاملا مثبت کنو او بل امید چې موږ امید څومره لرو چې څونه د افغانستان لپاره باسو دي. موږ سبا نه بل سبا ته په دلته په باکو کې یو ښه غټ کانفرنس نیولې دی چې دغه ټول ورځ ما د شپې هم ټول شپه کار کړی دی، دغه نن ورځ هم کار کړی دی، تر څو وکول چې دغه کانفرنس ته نړیوال غټ دونران او دعوت کو، دوی راوغړو ته افغانستان ټول دا ویاندویان مت افغانستان ته کلی دي، تر څو د افغانستان هغه اغیزمن سوی ایمیج یا تصویر دلته ودیته وشي چې او د فرصتو لارې چارې دته وشي چې دلته فرصتونه کم دي، د کوم لار دی کولای شي افغانستان ته خپل مالی فرصتونه ایجاد کړي، خپل مالی کومکونه وکړي. موږ په دې کې د سیاسي میکانیزمونو څخه د څوک نه درغوشي چې هغه سیاسي میکانیزمونه دي، هغه جلا خپل ځان ته پروسه لري. دلته موږ ډیر فوکس یا تمرکز پر نړیوال مؤسسات او نړیوال ډونرانو کړی دي.
بلې، تاسو ته څه چارټونه فلمونه جوړ کړی دي چې د چاپریال اغیز وشي په افغانستان کې او بیا په دغه کانفرنس کې چې تاسو یادونه وکړه آلته وشایست؟
بېلکل، موږ ویډیوګانې له ځان سره ولې دي. موږ په 90 ولایتونو کې دغه تیر کال سرویګانې درلودې چې موږ د 40 ولایتونو څخه په کمیدن نه وکړ. 90 ولایتونو ته زه خپل شخصا ما ولایتونو ته سفر کړی دی. هلته مو معلومات راجمه کړی دي چې کومه کمیونټي څونه د اقلیم د بدلون یا کومه ټولنه څونه د اقلیم د بدلون څخه اغیزمن شوی ده. زه داسې ټولنه ته مخکې چې کار په کانفرنس ته راسمه دغه څخه درې ورځې مخکې زه کور ته راورسېدم چې زه په داسې غرو کې ولاړم چې تنها په یوه دره کې ما 8 ساعته مزل وکړ چې زه تر څو هغه ځای ته رسېدم چې درې موټره ما کې راکړه چې یو موټر نوسلی. هدف د دې څخه دا دی چې موږ دلته د بشپړ معلومات سره راغلي تر څو دغه د افغانستان اوس ټول په دې پوهېږي چې افغانستان د اقلیم د بدلون له اړخه ډېر اغیزمن شوی دی. ولې ټول اوس دې ته ګوري چې شه نو څنګه د حل لاره چې ده کوم فرصتونه موجود دي هلته موږ هلته فرصتونه دلته بیانو چې د په هر ټولنه کې اوس په هر ځای کې د افغانستان په هر غره په هر کوچ کې اوس د کار کولو زمینه مساعده ده او دوی کولای شي کار وکړي.
بله ډیره مننه سلامت اوسې اڅکزای صاحب. سره له دې چې اڅکزای صاحب وایي دوی او ورسره بلګرای پلاوی هڅه کوي کانفرنس جوړوي فلمونه ورته شي چې افغانستان ته توجه وشي، لیکن داسې راپورونه شته چې تر څو چې په افغانستان کې یو په رسمیت پیژندل شوی حکومت نوی ګرانه ده چې له افغانستان سره د نړیوال مرسته وکړي. تیرو کانفرنسونو وښودل چې حتی افغانستان ته د څارونکو په توګه هم د ګډون بلنه ورنکړه. له دې سره سره تاسو څومره اوس توقع لرئ چې نړۍ به توجه وکړي؟ محمود صاحب تاسو څه وایست؟
بله زه د اڅکزای صاحب خبرو سره موافق یم او خوشحاله دي ته مه چې اڅکزای صاحب او دغه نور همداسې ارګانونه چې افغانستان کې کار کوي او ولایتو ته سفر کوي او د ولایتو یو ډاکومنټري او یو سند راټول کړی هغه په دغه کانفرنسو ته وړاندې کوي، د دې دپاره چې دا یو دلیل وسي د دې دپاره چې افغانستان ته مرستې راجلب شي. واضح وایو دا داسې نه ده چې دغه کنفرانسونه او د اقلیمي بدلونو کم نړیوال اداري چې دي هغه د افغانستان د وضعیت نه خبر نه دي. په داسې حال کې چې د همدوی په درجه بندۍ کې د اقلیمي بدلون په درجه بندۍ کې چې د اقلیمي ادارو له خوا وړاندې کېږي افغانستان په درېمه درجه بندۍ ښودل کېږي، خو دا ده چې هلته د افغانستان د اقلیمي بدلون وضعیت ته په کتو او دغه تحلیل ته او همدارنګه د زیان کچې ته په کتو دغه هیواد درېمه درجه ترلاسه کوي. نو اړینه نه ده چې دا دلیل وسیږي چې اوس موږ نړیوال په دې باندې قانع کوو خبرو چې افغانستان کې دغه سی او وضعیت روان دی. نو دا واضح ده چې ټول نړیوال هم دې ته منتظر دي چې په افغانستان کې یو پیژندل شوی حکومت یا یو داسې میکانیزم چې هغه د اقلیمي بدلون عمدارنګه هغه مرستې چې هغه د اقلیمي بدلون راکمولو سره د محیط زیست د چاپیریال ساتنې په برخه کې همکاري کولی شي، یو داسې میکانیزم رامنځته شي چې هغه لارې دغه مرستې په عملي شکل باندې ورسیږي. نو دا یو امکان لري، ولی تر اوسه چې درې کال افغانستان په دغه اقلیمي مالی حمایتونو نه لري ساتل شوی او لاسرسی نه لري، یو دلیل امداد یو دلیل امداد چې افغانستان دولت تعامل نه لري او نړیوالو هم د نه کوي چې په افغانستان ته دغه مرستې ولیږي. نو دا د امکان تر حده پورې موږ خوشبینه یو چې یو میکانیزم رامنځته شي د مرستو چې ورسیږي، ولی بیا هم ویلی شو چې دا به ډېر اسانه نه وي.
ډېره مننه سلامت اوسې کور ودان. مدقیق صاحب تمره چې دا ځل سټوډیو سره وصل ووسې او خبرې دې هم واورېدی شو. مدقیق صاحب موږ تر اوسه پورې په دې خبرې وکړې چې نړیوالو اقلیم خراب کړی دی او موږ ته هم چې کوم زیان را رسېدلی دی د اقلیم له درکه هغه د نورو له کبله دی، لیکن په خپل هم ونډه لرو، ونه شین بوټی په ځمکه نه پرېږدو، هر یو لزمه خپل ځمکه سره داسې برخورد کوو لکه یوازې چې موږ ژوند کوو راتلونکي نسلونه نه وي. که په دې هم خبرې وکړو چې زموږ ونډه څومره ده د اقلیم په خرابولو کې. مدقیق صاحب تاسو مایک هم روښانه کړئ او بله مایکم اوس شخم راغی مدقیق سب
ساروان سب بخنه غوارم زه فکر کومه د افغانستان وسنای وضعیت کچیرم په پام کې ولرو او دغه حادثه سگزی سه ویلې دا خی خبرې دي خو په ډیره خوشنۍ سره زه ډیر خوشبینه نه یم چې موږ له دې کانفرانس نه چې ترلاسه کو او علتم دا ده چې دا کانفرانس د اقلیم د بدلون کانفرانس دا یو سیاسي کانفرانس ده او دا موږ باید له بشري مرستو نه دا باید رابیل کو دا کاملا سیاسي ده او له دې نه مستقیما څه نسو ترلاسه کوی خو ستا سوال تر ازمه سه د خلکو ونډه ډیره زیاته مهمه ده موږ په افغانستان کې د اقلیم له بدلون سره هغه آسی پذیره سکتورونه سیدی در دیر پخوا موگ معلوم کردی دی آقا دی پا لومی سر که دی اوبو سکتور ده پا دوام کچه دی زراعت او مالداری سکتور ده و بیا اندسی پا ترتیب سر دی جنگلو او چرچایو خبر داده سی کچیر موگ لاست ترزنی کینو او همیش منتظر دیتا و سو سی پا دی کنفرانسو که موگ تا چوک پیسی را کی او دا دی افغانستان و سنای وضعیت که په نظر کې ولرو او د سیاسي نظام په نظر کې ولرو او دا دنیا په رسمیت نه ده پیژندلې افغانستان حداقل په دې کانفرنس کې د رای ورکولو حق نه لري او دا ټول په نظر کې ولرو او ګمان کوم ټول مسؤلیت اوس د عام خلکو ده عام خلک څنګه کولای سي چې د اوبو په مصرف کې اصلاحات راولي په اوبو کې څنګه سپما ترلاسه کړو هر ورځ موږ ګورو چې د افغانستان کې د ځمکې لاندې اوبه په ډېر بېرحمي شکل باندې استخراجېږي او د اوبو نه استفاده کېږي سولري پمپونه ورته لګولي دي د ضرورت په اندازې او دغه نه زیات استفاده کېږي په دې کې باید اصلاحات راولو هغه سنتي د آبیاري سیستم سه ده په دې کې باید اصلاحات راولي خلک هغه بوټو ته باید مخه راوړي چې هغه کم اوبو ته ضرورت ولري یعنې دا هغه شیان دي چې خپل خلک یې کولی سي هم د زراعت په برخه کې هم د مالداري په برخه کې هم د صنعت په برخه کې نو ښه خبر دا ده چې زموږ هیوادوال باید خپله لاسونه سره ورکړي خپله ملاوې باید وتړي د اقلیم له بدلون سره د کور په سطحه باندې باید مبارزه موږ شروع کړو کله چې ما په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې ادارې سره مسؤلیت درلود کار مې کوو افغانستان په نړیواله درجه بندۍ کې تقریبا په 14 هیوادو کې موږ راتلو په زیانمنونکو هیوادو کې ولې اوس موږ شپږم هیواد یعنې په شپږو هیوادو کې راغلو نو دا د خطر زنګ د ټولو خلکو ته دولت په مجموع کې نظام او خلک باید په ګډه سره نظام باید د خلکو پوهاوی باید پورته بوزي خلک په خپله باید لاس په کار سي تر څو د چاپیریال اغیزې چون زموږ خلک دي چې هر کال هر ورځ قرباني ورکوي دا نړیوال نه دي نړیوال به دا مسله سیاسي کوي او دا سیاسي مسله ده ولې قرباني موږ ورکوو موږ ګورو سیلابونه کال په کال زیاتیږي وچکالي کال په کال زیاتیږي د خلکو د اقتصاد کچه ورځ په ورځ تر بلې خرابیږي د فقر کچه ډېره زیاته اوچته ده په دغه حالت کې اوس دا اړینه ده چې خلک باید لاس په کار سي خلک دې ته انتظار ونه کړي چې نړیوال موسسات څه کولی سي ښه بحث دا ده چې اوس د دې په ځای چې موږ لاړ سو د کنفرانسو ته انتظار وکړو ښه خبر دا ده د افغانستان موجوده نظام لپاره که چیرې دا ظرفیت دوی ولري د اقلیم بحث دې اوس په افغانستان کې په د بشري بحث کې مطرح کړي ګورې په نړیواله کچه باندې دغه مرستې په دوه شکله باندې کېږي یو انکشافي کومکونه دي او یو بشري کومکونه دي له 2018 کال نه د نړیوالو مرستو بڼه بدله شوه افغانستان ته مخکې تر هغه نه افغانستان ته انکشافي بودیجه ورکول کېدله په انکشافي برخه کې کومک کېده ولې اوس په بشري مرستو باندې اتکا ډېره زیاته کېږي ولې تر اوسه پورې هم د موجوده نظام په دې نه ده توانېدلی چې د اقلیم بحث او د اقلیمي مسایل دا په د بشري مرستو په چوکاټ کې شامل کړي نو ښه خبره او عملي لارې دا ده چې موجوده نظام اغه موجوده نړیوال نهادونه سی په افغانستان کې دی یوې سره خبره وکي او اقلیم بحث دی یوې په برنامه کې شامل کی د دې پر ځای چې موږ انتظار وکړو چې نړیوال به موږ سره څه وکړي او د کنفرانسونه به موږ ته څه لاس راسي ګمان کوم دا عملی لاره ده په دې کې افغانستان خلکو ته کومکونه لاسته ورزی او زه ډیر خوشبینه نه یم چې په دې کانفرانسو په نتیجه کې موږ ته په لنډ وخت کې څه شی ترلاسه تر څو موږ خپل پالیسیانو ته په مجموع کې تغییر نه وي ورکړی او نړیوالو موجوده نظام په رسمیت نه وي پیژندلی او افغانستان خپل رسمي موقف په دې کانفرانس کې خپل نه کی په دې حاشوي غونډو باندې صحیح د تلاشونه کیږي دا ښه خبر ده ولی زه خوشبینه نه یم چې موږ ډیر څه ترلاسه
ډیره مننه سلامت اوسې یو اوریدونکی مو ډیر منتظر پاته شوی دی ورنه بخښنه غواړم مهرباني کوئ
خدا پاک دې مان قبل که اسمت فاروان صاحب تلامونه تا ته د ازادي راډیو ټول محرم اوریدونکو ته لاندې وکړي روغ جوړ بیا
سلامت اوسې اتل صاحب یې اصله کې چې مهرباني
قربان سم خدای دې خوشاله کړي سلام ملمنو ته ما محترم اسمت فاروان صاحب ډیر شایسته ټکو ته اشاره وکړه خدای دې خوشاله کړي زبم په لندو کې خپل نظر سره شریکم لکه ملمنو چې ویل څه در څه نړیوال تسترګې نیولې چې مثال د اقلیم په بدلون کې موږ سره مرسته وکړي په بشري ناورین کې موږ سره مثال خبرې کومکونه وکړي زوامه کوم خپل افغانانو نه تلاس وکړ سو زه بیل ګذر کوم محترم اسمت فاروان صاحب مشکله د هلمند ولایت په ګرمسیل ولسوالۍ جنوبي حوزه سفار حوزه کې ژوند کوو دلته په شهر کې ګرځم محترم اسمت فاروان صاحب د سي دکانداران ما لیدلې د شهروالي ولایت رقم کې د هر دکان مخته مثال د خبرې نسب کړی دي چې دا دکانداران د خپل وبو استفاده ځنی وکړي دغه تبداسو مثال د خبرې د چاو د پاره دغه استفاده ځنی وکړي خو بدبختانه د سینول کې مال دلی سربان سموترم چې دکاندارانو مثال د خبرو خپل استفاده د وبو سکرې انول کې د اخلاص پرې شي بار نه دغه سراده په مسجدانو کې دغه مثال د خبرو وبو ځای کیږي په کورو کې دغه وبو ځای کیږي دا خو یو مسله به د وبو ترمش په خپل افغانان یاټات وکړو او بل محترم اسمه کاروان صاحب دلته موږ د هلمند د سیم پر غاړه باندې ژوند کوو دا د هلمند په سیم کې د شوخ راغلی دی چې د هلمند سیم د وبو ډاک بېږي دا خلک د سیم د وبو څخه د کروندې لپاره مثال د وبو استفاده کوي په شمسیان یا په سولرانو باندې راپورته کوي ما د کسان لیدلې سربان صاحب چې سینم ډاک بېږي دی هغه برمیان چلاند کوي مثال په سولری برښنا مشور توای د برمی چولې برمیان چلاند سینم ډاک بېږي والیم ډاک بېږي لا دوی هغه شمسیان چلاند کوي نظمیر د فارم دا په کار د مثال د خبرې اچات سره وکړو بل د زنګلو مسله مثال د خبر د مېرمنو اشاره ورته وکړه دلته په لمن کې موږ غاټ غاټ زنګلونه د لوته بدبختانه چې دا زنګلونه په بیا رحمانه توګه په تیر حکومت کې وول سول زوم کدا زنګلونه مثال د خبرې پرې شو ول چې دا سي درخت کښېنه وسیز ما په فکر نظر باندې دا به ډیر شلاره چې خپل موږ افغانانو دغه ته توجه کړي او د مېرمنو سم محترم اسمت فروان صاحب دا غوا پښتنه د چې مثال په خوا د زلزلې دونه نه کېدلې اوس افغانستان کې بدبختانه به چې وایي چې پر ولایت کې مثال په میاشت کې خامخا یو واري یا دوه واري زلزلې کېږي دا زلزلې هم
ډیره زیاته مننه کور ودان اتل صاحب سلیمان خیل صاحب تاسو کې اتل صاحب ته ځواب ورکړي دوی زه په دې باور یم چې یوازې په مرستوم نه کیږي تر څو چې د خلکو عادتونه بدل شوي نیوي لکه مخکې چې مدقیق صاحب ورته اشاره وکړه تر څو چې دوی دغه رقم نلکې خلاصې پرې شوي لکه اتل صاحب چې وویل ګومان نه کوم چې زرګونه میلیارډ ډالر هم کومک وشي وضعیت نشو بدلولی د خلکو مسؤلیت فکر کوم چې ډیر زیات دی که څنګه
د ما نظر دې لپاره چې د اقلیم بدلون سره موږ خلک وکولای شو چې مقابله وکړو دلته درې خبرې دي یو دا چې دولت څه کولای شي خپل خلک څه کولای شي او دې ترڅنګ نړیوال موږ سره څه کولای شي ځکه اقلیم بدلون یو نړیوال مسله ده او د یو هیواد او د یو کلی لپاره دا ډیر سخت
دی په دې کې شک نشته سلیمان خیل صاحب چې په دې لکه راپور کې مو اشاره شوی و تر اوسه مو په دې خبري وکړې لیکن په هغه زموږ مسؤلیت زموږ د خپل خلکو مسؤلیت چې په هغه ډیر خبري وشي ځکه چې پردي خپل دریزونه نه بدلی مثلا چین لدې لاس نه اخلي چې لسکرو کار اخلي یا هند نه اخلي یا امریکای نه اخلي نو ته په خپل څه کولای شي ته ځکه چې تر ټولو زیات ځان ته ویني هغه خو د عقل ګټ هم کوي ته خو ګټ هم نه کوي
او بالکل تاسو سوال ما واخیسته تاسو سوال ته زړه تلما یو شای په چې مستقیم زه غواړم چې تاسو سوال ته لاړ سم چې وخت غنسي ما بار بار دا خبره کړې ده چې افغانستان اکثره سیمو کې اکثره خلک د اقلیم بدلون اغه دا موضوع ته د عقیدتي فکر کوي یعنی عقیدتي چلند ورسره کوي زه خپل پاز ولاتو تلایما او بازي کلیوالو خلک سره زناست ما غوي اقلیم بدلون باندې اوس پورې دی باور نه لري دوی فکر کوي چې دا یو طبيعي پیښه دي او دا هر کال راځي دا دی خدای کار زه دا منم موږ مسلمانان یو خدای کار ته خدا موږ یو اقلیم هم بدلون پکې راوستای دا دی اقلیم کوم شدت راوستای دا په زمینه کې مطلب واورې نه کیږي په اوړي کې مطلب بارانونه کیږي وچکالی غنې ډېری سیوی دي سیلابونه ډېر زیات راځي چې کورونه خراب پیدا موږ یو څه خراب کړیم دي نو دې لپاره مهمه دا ده چې دولت لاس په کار سي عامه پوهاوی دی اوچت کړي او په زمن کې یو سخت ګیرانه یو ډېر کلک قوانین دی وځي کړي چې ترسو د خلک دې باندې هغه ونه کی او کولای شي تشویقي پروګرامونه هم دولت لري. تاسو کېدای شي شاید اوسېږي چې سو وخت مخکې تیر کال په ننګرهار کې خلک د اس کمینه کې خلک دسیو چکډمونه په خپل لول سره د رضاکار په شکل باندې جوړ کړ ترسو هغه د سیلاب اوبو مخه ونیسي او هغه سیلاب اوبو راټول کړي. هم دسی په غزنی ولایت کې داسې کار وسو چې خلک راټول سره خپل اوسل چې اوس سیلاب مخکې د دې چې راسي موږ باید څه وکړو. د وچکالۍ لپاره بعضې خلک سه اقدامات یې درلودل واورې ذخیره کړلې په خپلو سیمو کې. دا هغه کارونه دي چې خپل خلک خپل ذهن نه پوسوي دي که یو څه عامه پوهاوی دي ورته وسي یو څه خلکو ته د امامانو له طریق نه یا ملایانو له طریق نه هغوی ته خلک دا مسیج یا دا پیغام ورسوي چې اقلیم بدلون دا عقیدتي مسله نه ده. دا چې دا ګورست تر بلې دا خبره نور هم جدي کیږي او کولای شي چې موږ تاسو ځانونه د مواخلي او ځمکې مو خرابې کړي نو دې ته ضرور ده چې لاس په کار سو. نو دا کولای شي چې خلک هغه عادت بدل کړي چې مخکې نورو مېلمنو وویل چې دا د خلکو عادت ده چې بدلول ډېر سخت دي.
بله ډېره مننه سلامت اوسئ. محمود صاحب د اتل صاحب پوښتنه دا وه چې زلزلې اوس ډېرې شوې دي دا هم له اقلیمي بدلون سره ارتباط لري؟
سروان صاحب اقلیمي بدلون په مستقیم او غیر مستقیم شکل باندې دغه ډول پیښې او دغه ډول احتمالونه مستقیم او غیر مستقیم ډول باندې اغیزمن کړی دی. بلې اقلیمی بدلون تر یو حد پورې د زلزلو په راوستلو کې رول لري. هغه دا چې دا په اقلیمی بدلون سره هوا ګرمیږي او په هغه منطقو کې چې هلته یخچالونه اوسیږي یا واورې اوسیږي نو هغه په ډیر کم وخت کې ویلې کیږي او هغه د ځمکې هغه برخو ته چې هلته په هغه کې چاونه موجود یا به هغه به چاونو ته دننه کیږي او هغه سره به دغه چاونه د همدې اوبو سره پراخیږي. نو دلته په ځمکې په دغه چاو کې کله چې پراخه کیږي یو ډول حرکت راځي نو دغه هم کیدای شي. د دې په څنګ کې اقلیمی بدلون خپله د آتش فشانونو چې رامنځته کیږي هغه د ځمکې نه یو فشار سره چې دی د ځمکې سطحې ته راپورته کیږي نو دې سره هم ځمکه زور اخلي او کیدای شي چې زلزله رامنځته شي. ولې ضرور نه ده چې دغه آتش فشان دی داخل په افغانستان کې اوسي یا نږدې منطقه کې ځکه هغه په یو ډیر زیات فشار سره د ځمکې نه د ځمکې د لاندې برخې نه د ځمکې سطحې ته راپورته کیږي. نو اقلیم بدلون په مستقیم او غیر مستقیم ډول باندې کولای شي چې په زلزلو باندې تاثیر ولري او زیاتوي.
بله ډېره مننه سلامت اوسئ کوربدن مامون صاحب. مدقیق صاحب په وروستي یو کال کې ډېر ورښتونه وشول د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې سیلونه مو ولیدل چې راغلل لیکن لدی سره سره د وچکالی اندېښنې دي. په دې تازه راپورونو کې ویل کیږي چې حتی په کابل کې د ټراک اوبو مشکل دی او ورځ په ورځ جدي کیږي. دا ولې دا اوبه چیرې ځي ولې نه جذبیږي؟
سروان صاحب د اقلیم د بدلون منفي اثران کې زما آواز اوري؟
بله ستاسې آواز اورو.
په افغانستان کې د اقلیم د بدلون اثرات یا منفی تاثیرات په مختلفو برخو کې یعنی په لومړي سر کې وچکالی ده او په دوم سر کې سیلابونه دي. دا دوه متضاد پدیدې دي. یعنی په لومړي سر کې موږ وچکالی لرو لږ نه وروسته بیا سیلابونه لرو د بے وخته ورښتو په نتیجه کې او دغه سره پخوا کې بیا یخې څپې لرو د هوا یخې څپې. دغه اقلیمي یا منفي اثرات په افغانستان کې خبره دا ده چې وچکالي خو په افغانستان کې په طبیعي شکل باندې له ډېر پخوا پخوا کلونه دماري تا له عمر نه ډېر له پخوا پخوا دا وچکالیانې موږ لرو، ولې تغییر پکې دا ده چې دا وچکالي اوس هغه دوره چې پخوا به په څو کاله وروسته راتله دغه دوره یې اوس لنډه شوې ده. یعنې یو کال دوه کاله بعد بیا یو وچکالي لرو او دا د خپله د وچکالي دوره زیاته شوې ده. خبره دا ده چې د اقلیم د بدلون خصوصا په هغه ملکونه چې هغه د بهر له سطحې نه په لوړو ارتفاعاتو کې دي هلته هغه مستقیم اثر په غرونو باندې ده یا په طبیعي یخچالونو باندې هغه اوبه ویلې کېږي. پخوا به د اوبه په دې غرونو کې ذخیره کېدلې د واورې په شکل باندې او د کال په جریان کې به په ویالو کې په لښتیو کې په ابریزو کې او بالاخره په سیندونو کې به دا راتلې او همیش به خلکو استفاده ترې کوله تر بل ژمي پورې. ولې اوس دغه د واورې د ویلې کېدو بهیر چټک سوی ده. واوره ډېر ژر ویلې کېږي او دا دفتن اوبه راځي راکته کېږي. په یعنی موږ هغه اوبه چې باید د کال په جریان کې لاسرسی ورته درلودی هغه موږ له لاسه ورکوو. د دې سره په خوا کې موږ بې وخته ورښتونه او بارانونه لرو. دغه ورښتونه او بارانونه باعث د دې ګرځي چې دغه اوبه دفتن د مځکې سر ته راسي. په عین وخت کې د اوبو د تبخیر کچه زیاتیږي کله چې هوا ګرمیږي. مانا دا ده چې مځکه وچیږي، خاوره وچیږي. د مځکې د خاورې هغه لومړی قشر سختیږي، مځکه د اوبو د جذب ظرفیت کموي. دغه د باران اوبو دفتن د دې پر ځای چې مځکه یې جذب کړي دا په سیلاب باندې اوړي. دا بله ستونزه ده چې موږ ورسره مخ ده. زموږ هیوادوال همیش دو سره مخ دي. دا منفي اغیزې دي د چاپېریال. اوس خبره دا ده چې موږ څه کولی سو له دې سره. وچکالی لرو، بې وخته بارانونه لرو. په افغانستان کې هغه کومه دوه سکتوره یا دوه ملي پروګرامونه چې په تیر وخت کې پیشنهاد شوي وو، لومړی پروژه دا وه چې په افغانستان کې باید خلک په مجموع کې د اوبو په استفاده کې باید اصلاحات راولي په ملي کچه باندې. دلیل دا ده چې یعنی موږ په مجموع کې د اقلیم له بدلون سره یو لار چې ساینس پوهانو پیشنهاد کړی ده هغه وایي چې موږ باید خلکو ته سازګاري ورکړو.
یونیسف د اټکل په اساس د اقلیمي بدلون له کبله په هرو لسو افغانانو کې اته له پاکو اوبو بې برخې دي. د ملګرو ملتو پر اساس د افغانستان 40% نفوس وچکالی ځپلی یا اغیزمند کړی او د دې کبله د هغو افغانانو شمیر په ډېرېدو دی چې د خوړو مسؤلیت نه لري. اڅکزی صاحب، د اقلیم په دې کانفرانس کې چې په باکو کې دی له دې څومره تمه کیږي چې دا به له هیوادونو سره مرستې وکړي؟ څومره مرسته به وکړي؟ څومره دا سازمان پیسې لري یا بودیجه لري؟
غمرستی چې د هیوادونو چپې کله چې په 2015 کال کې د پاریس په نامه قرارداد لاسلیک شو، په هغه وخت کې بډای هیوادونو چې مسولیت واخیستې، کم هیوادونو چې د صنعت تولید ډېر لري او د دوی انرژي د صنعت تولید څخه په یعنې مختلف سون توکي سوځي چې په هغه سره حواله دقیق او په دې سره دوی مکلفیت واخیستې چې دوی د دغه الودګي په خاطر باندې دوی ټکس مالیه غونډي د دې څخه چې خساره ویني هغه هیوادو ته ورکي. اوس خبره ده چې په دې کانفرنس کې به څومره دی وکول چې هغه خپل تعهدات سره ورسوي. د هغوی د تعهدات لپاره په تیر کال د خساره منسو او غزمسو لپاره د لاس اند میچ فند یو مالی صندوق جوړ شو چې دغه مالی صندوق تیر کال یعنی په دوبی کې چې کوم د اقلیم بدلون نړیوال کانفرنس وو دا یې د عملي بڼه ورکړه. دې ته یو کمیټه جوړه کړه چې یو شت هیوادونه د کمیټې غړیتوب لري چې دغه یو شت هیوادونه به د دې مدیریت په لاس کې ولري. بیا به هغه هیوادونه چې هغه ډېر اغیزمن شوي دي، ډېر خسرمن شوي دي، هغه به خپل تخنیکی پروپوزلونه یا پیشنهادونه وړاندیزونه دوی ترکیه تر څو کولای شي چې دوی خو بسیار لا تلاسه کړي. نو دغه صندوق د مالی صندوق چې ما یادونه وکړه دا د 300 میلیارد ډالر بعد بدای هیوادونه هر کال شهر هیواد خپل مکلفیت لري او خپل بودیجه مشخصه ده چې بعد کلنۍ د څونه بودیجه د صندوق ته ورکي. په دې کانفرنس کې چې ساش کال دی یو نقطه چې دلته خلک دوی ته متوجه دي هغه ده چې دغه تیر کال دوی به دا اوس معلومه سي چې کوم هیوادو خپل تعهدات پوره کړي دي. دا اوس موږ نس ویل چې امریکا مثال دوی خپل ولسمشر نه درغلي د اروپا نه درغلي دي او اساس رسول دي نو دوی خپل تعهدات نه پوره کړي. کدی ساغوی خپل تعهدات پوره کړي کدی ساغوی خپل ژوندیا پوره کړي کوم لکه تیر کال چې پوره کړي کدی س نه پوره کړي نو دا تر اوسه مشخصه نه ده معلومه نه ده. دا به د کانفرنس په اخرنی ورځو کې اعلانېږي چې کوم هیوادو تیر کلو
ډیر مننه چې زه د خبرونې وخت مو همدومره او د افغانستان د چاپیریال